خو ډېرې سختې ډزې وي د دواړو لورو نه ترسره کېدې. د چاودنې سیمې سره نږدې د لوی جرګې په خیمه کې لکه وړاندې چې تاسو وویل د طالبانو له لوري د سلګونو دیني عالمانو لویه غونډه هم روانه وه. لا معلومه نه ده چې په دغه ډزو کې او دغه شان په چاودنه کې د غونډې ګډونوالو ته زیان رسېدلی دی او که نه دی رسېدلی، خو د دې غونډې لپاره له تېرو څو ورځو را په دې خوا په همدې سیمه کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. له تېرو دوه ورځو راهیسې د لوی جرګې د خیمې شاوخوا سړکونه د هر ډول ترافیکو پر مخ باندې تړلي او د طالب وسلوالو دغلته امنیتي پوستې هم زیاتې کړي دي. د جبهې ملي ازادګان په نوم باندې د طالبانو د حکومت یو ضد وسلوالې ډلې د دغه حملې مسؤلیت منلی دی، ویلي دي چې زیات شمېر طالب وسلوالو ته یې پکې مرګ ژوبله اړولې ده. دغه ډلې یو ویډیو هم خپره کړې ده چې په دغه ویډیو کې د سپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه اورېدل کېږي. د نن ورځې د پیښې په اړه باندې طالبانو امنیتي بنسټونو لا رسمي څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمدالله وسیخ په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې په کابل کې د علماو د غونډې لومړۍ ناسته چې ده دا په خیر باندې پای ته ورسېده او د بېلابېلو ولایتونو نه راغلو علماو او مخورو پکې ویناوې وکړې.
ډېره مننه کورمو ودان. زموږ خبریال و چې په کابل کې د لویې جرګې له تالاره د طالبانو د علماو د شورا او د غراز د مخورو د غونډې وروستای حال راکوو او راته ویل چې د غونډې شاوخوا د ګډوډیو چاودنو او ډزو راپورونه هم ورکړل شوي. تر اوسه طالبانو په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان ته په منسوب یوه ټویټر کې ویل شوي چې غونډه په منظم ډول روانه ده او کوم خاص خنډ ورته نه دی رامنځته شوی. دغه چارواکي البته عبدالنافع ټکور چې د کورنیو چارو وزارت ویان دی پر خپل ټویټر د چاودنو او ډزو غږونه او راپورونه نه دي تایید کړي، خو په ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرېږي ښکاري چې د لوی جرګې د تالار شاوخوا د سپکو ډزو د سپکو او درنو وسلو ډزونه اورېدل کېږي. خپل بحث ته ادامه ورکوو. اورېدونکو، آزادۍ په څپو کې خبرونه اورئ، کولی سئ چې تاسو هم وروسته زنګ راووهئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم: 00420221200401. همدې شمیره کې واټساپ هم ده که ښه انټرنیټ لرئ واټساپ ته، او که نه مستقیم موبایل ته زنګ راووهئ. بحث ته ورزو. لومړی ورزو د اروپا کې د علماو او امامانو د ټولنې غړی مولانا صدیق الله فدایي استودیو ته وصل دی. فدایي صاحب، ستړي مشي. تاسو چې دلته په اروپا کې له علماو سره تماس لرئ،
ډېره مننه د بلنې نم چې ماتم بلنه راکړه چې په دې پروګرام کې تاسو سره اوسم.
مننه فدایي صاحب. تاسو څنګه ارزوئ دغه د کابل غونډه چې نن پیل شوله او سبا بل ورځ به هم دوام پیدا کوي؟
د سیدا چې غونډې په دې تیرو څلوېښتو کلو کې ډېرې شوې دي، لیکن د افغانستان په ټولنه کې علما او دینی شخصیتونه او روحانیون چې د ولس په منځ کې اوسېږي دوی ډېر مؤثره قوه ده، او دولتونو اکثره وخت کې کوشش کړی دی چې د دې قوې نه د استفادې په توګه او د خپل مشروعیت په توګه تنې کار واخلي. لیکن تړاو د دې پورې لري چې د دوی مشورې به تر څه هغه پورې عملي شي، او آیا دوی په دې خپل نظر کې صلاحیتونه لري او د دوی سره دا امکانات شته دي چې په آزاده توګه باندې د ولس او د ملت غوښتنې طرحه کړي. نو که دا کار وشي، اول خو په اسلام کې اصل شورا ده او په مشورې باندې باید کارونه وشي، او بل دا دی چې افغانستان دې ته یو مبرم ضرورت لري چې دغسې غونډې چې د ولس د ټولو اقشارو دیني علماو او یعنی د ملت د ټولو اصنافو ځینې تشکیلوي، هغوی راټول شي او د ملت دپاره یو د مشکل د حل لاره برابره کړي.
فدایي صاحب، څه فکر کوئ په نورو ټولنو کې، په آزادو ټولنو کې دیني علما مستقل دي، دوی خپله خبره بدون له کوم فشاره کوي؟ هم څه چې په قران او په سنتو کې راغلي وي همغه په واضح ډول څرګندوي. فکر کوي په دغه غونډه کې راټول شوي علما به څومره وکولای سي په مستقلانه ډول له ویرې پرته هغه خپل نظریات شریک کړي؟
متاسفانه زمنګ په افغانستان کې علما همیشه یو قسم ته د تړاو او وابستګۍ یا د اقتصادي یا د سیاسي پلوه او حکومتونه په دې پوهیږي چې د علماو نقش په جامع کې هغه دی، نو دوی که په صداقت باندې د علماو مشورې واخلي او د دوی خبرو ته غوږ ونیسي او علما هم خپل رسالت درکړي او بدون د ډار او ویرې نه خپل د ولس د مشکلاتو د حل لارې ولټوي او هغه بیان کړي، زه ګمان کوم چې مثبتې نتیجې به ولري. او که داسې چې فقط د یو سیاسي یا ایدولوژیکي انسټرومنت یا وسیلې په توګه باندې استعمال شي، نو داسې جرګې پخوا هم شوي وي. پخوا هم په افغانستان کې جمعیت العلما وجود لرلو او مختلفو دولتونو کوشش وکړلو چې د علماو د نظریاتو نه د خلکو د اغوا دپاره کار واخلي، نو هغه بیا ناکامه تجربې دي چې بیا تکرارېږي او په آخره کې به دا خبره وي چې اندوستړی او خدای ناراضه بیا به هغه ونه کړي. لیکن دا جرګه ته ډېر انتظار او ډېری هغه تنی انتظار تنی کېږي چې باید دوی ملت ته واقعا یو حل لاره وړاندې کړي چې وکولی شي چې دغه اوسني مشکلات کې که ټول مشکلات نه حل کېږي یو یا دوه مشکلات کو حل شي.
سلامت اوسې کور مودان فدایي صاحب، حتما تاسو ته بیرته راګرځو. اوس به ورسو د بحث بلا ګډونواله د پهنتون استاد ګلڅانګل مر هم سټوډیو ته وصل شوې ده. استاد ستړي مشي، ستاسو په نظر باندې دغه اوسنۍ غونډه چې نن پیل شوه سبا بل ورځ به هم دوام کوي څنګه ارزوي؟ ولسی رنګ پکې څومره دی؟ د ښځو ګډون خو پکې نشته، واضح خبره ده. اما طالبانو ویلي چې همدا نارینه چې دي د میندو اولادونه دي او دوی به د میندو استازیتوب کوي په دې غونډه کې. دا خبره تاسو ته د قناعت وړ دی دی میرمنې په توګه؟
هم ډېر مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه ونې هیله تاسو ته او محترم میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه کوم چې ما ته مو د دې وخت راکړ چې ترڅو زه هم خپل نظریات تاسو سره شریک کړم او له تاسو طریقه ټولو اوریدونکو سره. لکه څنګه چې اشاره ورته وشوه، دا غونډه ډېر خلک ورته سترګې په لارې دي چې څه پایله به لري او څه پرېکړه به کېږي او ټول همداسې ورته سترګې په لارې دي. او زموږ هیله هم همدا ده چې انشاءالله داسې پرېکړې پکې وشي چې د ټول ملت پکې ګټې وي. خو زما له نظره ښه به دا وسیح ده چې اولادونه به یې پکې ګډون کړی وي، اما که خپله شخص مثلا کوم شخص چې ستونزې لري نظر هغه شخص چې دغه په نمایندګۍ خبرې وکړي، هغه شخص په خپله کولای شي بهتر خپل ستونزې وړاندې کړي، خپل ستونزې شریکې کړي. نو زما په نظر ښه به دا وه چې په دې غونډه کې اکثریت تو قشرونو ته یعنی ټولو طبقو ته د ګډون اجازه ورکړل شوې وای، په ځانګړي توګه میرمنو ته، ځکه چې میرمنو به کولای شوې وای چې دوی ته په ښه توګه خپل ستونزې وړاندې کړي وای او د دوی ستونزې اوریدل شوې وای او حل لارې ورته په نظر کې نیول شوې وای. خو خیر اوس هم هیله کېږي چې په دې غونډه کې داسې پریکړه وشي چې هغه بل اخره کی پریکړې وي د ټولو په نفع وي، او مهمه دا ده چې دا پریکړه چې کیږي بل اخره پر کومه حده د عمل جامه اغوستل کیږي د پریکړو کې. نو توکل په خدای هیله مندي لري ټول ورته نو وګورو چې پایله به څه او څه نتیجه به لري.
بله، ستاسو په نظر باندې څه په کار دي طالبانو ته چې دیني علماو ته چې دغه غونډې ته ورغلي دي؟ خصوصا څو مسلې ډېرې روښانه دي په افغانستان کې، چې هغه یو د تعلیم موضوع ده چې له تېرو لسو میاشتو راهیسې یا حتی نږدې یوولس میاشتو راهیسې د هغو نجونو په مخ چې له شپږم ټولګي پورته دي او تر دولسم ټولګیو پورې ښوونځي تړلي دي په اکثره ولایتونو کې، په ښځو باندې د کار له اړخه یو څه فشارونه دي، له کارونو نه وشړل سوې، کاري فضا پرې تنګه شوله. دغه دنیو علماو ته تاسو څه ډول مشوره ورکوئ چې دوی باید څه ډول د ښځو د حقونو موضوع راپورته کړي، له طالب چارواکو نه څه ډول د ښځو حقونه وغواړي؟
بالکل بالکل، کوم ستونزه چې تاسو اشاره وکړه دا ډیر مهم اړخونه دي. ځکه چې اوسنۍ حکومت او بر حال نوې حکومت کچې تغواړي په خو ودرېږي بقا ولري، نو په کار دا ورته چې ټول قشرونو ته مساویانه حق ورکړي او نو طبقه په نظر کې ونیول شي، ځکه چې نن سبا که تاسو پام همي که چیرته یو هیواد غواړي د نورو ملکونو څخه منځوي نه شي په مکمله توګه، نو دا هیواد باید حداقل خپل ځان د نړۍ نړیوالو معیارونو سره یو څه برابر کړي، یعنی که چیرته غوښتل کېږي چې یو حکومت په رسمیت وپېژندل شي تر څو منځوي پاتې نه شي او بقا یې ادامه پیدا کړي، نو په کار ده چې نړیوال معیارونو سره ځان برابر کړي او نړیوال معیارونه مهم اړخونه په دې برخه کې او ناس طبقه ده. متاسفانه نن سبا کې لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه او ناس طبقه ورځ تر بلې یعنی ګوښه کېږي په یو شکل سره، ښوونځي دروازې د دوی په مخ تړل شوي دي او معلومه نه ده او نامعلوم برخلیک سره دوی مخ دي او ټول داسې یو نامعلومه راتلونکي ته انتظار وباسي چې هیله مندي ورځ نه تر بلې ورته کمیږي. همدارنګه اکثریت مېرمنې متاسفانه له دندې ګوښه شوي او ګوښه کېږي، چې دا مشکلات دا ستونزې ډېر مهم اړخ لري د نړیوالو په کچه، نو که چېرته یو حکومت غواړي چې په رسمیت وپېژندل شي بقا ولري، نو دا ټول ستونزې باید په نظر کې ونیول شي، د ستونزو ته حل لارې پیدا شي او د دې علماو څخه هیله هم همدا کېږي چې د ټولو ستونزو ته او د مهمو ټکو ته په نظر کې نیولو سره ښې پرېکړې وکړي او دوی څخه وغوښتل شي چې اوناسو ته اجازه ورکړي، ځکه چې اوناسو دیني علما بالکل په دې پوهېږي، ټول پوهېږو چې اسلام ښځو ته هم حق ورکړی دی چې تحصیل وکړي، کار وکړي او هر څه یو چوکاټ لري، نظم لري، ډیسپلین لري، نو دوی صحیح ده یو مطابق اسلامي شریعت قانون دوی ته وویل شي چې مثلا په دې قانون یا په دې شریعت سره اوس چې ورته ویل شوي چې تاسو داسې حجاب واغوندئ او ځئ مکتبونو ته پوهنتونونو ته، همداسې ورته وویل شي چې راځئ دا د دروازې ورته خلاص شي، مکتبونو ته ادامه ورکړل شي او ښځو ته اجازه ورکړل شي خپلې دندې په دندو باندې وګمارل شي، خپلې دندې مخته بوځي، نو په دې توګه سره انشاءالله کېدی شي چې یو هیواد خپل اقتصاد په خو ودرې یو ټولنه کېدی شي په مخه ولاړه شي، نو که چېرته ټول داسې یو مهم قشر ګوښه کېږي یا حاشیه ته شړل کېږي، نو زه فکر نه کوم دا ټولنه دې بالاخره
وکړي. ګلڅانګ لمر، تاسو د پوهنتون استاد یا سروکار مو له تدریس سره دی، حتما ښځینه زده کوونکي یا نجونې زده کوونکي یا محصلان هم لري، فکر کوي یو ټولنې ته څومره اړتیا ده دغه لاسې ولس میاشتې مزل چې او افغانانو په دې دوره کې دوی له تحصیله بے برخې شول تر ډیره، اگر چې پوهنتونونه خلاص دي خو بیا هم یو شمیر ښځې وایي چې محدودیتونه ستا هغه د مخ اجباري پټول دغه بعضې مسایل دي چې دوی ته منل په ټوله کې یو څه ستونزمن دي په اول سر کې. څومره یو شاتګ بللی سو چې په تیرو لاسو یولسو میاشتو کې مثلا تقریبا یو میلیون شاوخوا نجونو پر مخ ښوونځي باندې؟
بالکل، دا په وار وار ما دا خبره کړې ده چې دا ډول محدودیتونه او دا ډول د تحصیلي ځایونو دروازې تړل یو ټولنه ته ډېره ضایع ورکوي، یو ټولنه ډېره شاته ځي. زما لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه بالکل زه مخامخ یم، ګورم د شرایط، ګورم زما خپل شاګردان ډېر مایوسه دي متاسفانه، دوی وایي صحیح ده موږ دا ټول مشکلات منو او زده کړې ته ادامه ورکوو خو موږ یو نامعلوم برخلیک سره مخ یو، بالاخره موږ چې دې ځای نه فارغېږي د پوهنتون څخه فارغېږو، آیا موږ ته دې اجازه راکول کېږي چې بالاخره موږ یو کار ولرو، یو وظیفه ولرو، چې هم ټولنې ته خدمتګار اوسو او هم خپل فامیل ته اقتصادي له اړخه جوګه شو کومک وکړی شو؟ نو دوی ټول یو مایوسه رقم دی او دا مایوسیت تابان چې دوی په ذهنیتونو باندې هم منفي اغیز لري، د دوی حتی زه ګورم چې دوی د زده کړې کچه راټیټه شوې ده، دوی که زه هغه انګیزه چې ما په خوالي ده اوس نه ګورم انګیزه، تابان زه دوی ته حق ورکوم ځکه چې دوی هم په دې تشویش کې دي چې چېرته موږ راتلونکي کې سره د دې ټولو مشکلاتو موږ فارغېږو، آیا موږ ته رښتیا هم د کار زمینه شته او که نه. متاسفانه نن سبا زموږ ذکور طبقه د کار نه کارونه نه لري او بېکاره ګرځي، نو ناس طبقه چې دا ګوري نور هم روحیه ضعیفه کېږي، نو دا تاسو تاثیرات منفی تاثیرات لري خدای دې وکړي چې بل اخره دا مشکلات حل شي او د حل لارې ورته پیدا شي.
کور مودان ډیره مننه د بحث نور مين مانه به هم وصل شي موږ هڅه کوو چې غوي سره هم تماس ونیسو او ریدونکو تاسو هم کولای شئ چې ورسره خبرونه ته زنګ راوهي. بیر ترازو فدای صاحب ته فدای صاحب دغه د میرمنو حقونه د خزو د تحصیل حقونه د غراز د کار حقونه په نورو اسلامي ټولنو کې محفوظ دي اما په افغانستان کې د طالبانو پراتګ یو څه اندېښنې راولاړې سوي. بعضي تګلارې دي چې دوی نه پرېږدي چې خپل بنسټیزو حقونو ته لاسرسی ولري. تاسو د یو دنی عالم په توګه باندې څنګه ارزوئ دغه محدودیتونه او دغه دنی علما چې په کابل کې راټول سوي شاوخوا درې زره او قومي مخور دوی څه ډول طالبانو ته قناعت ورکړي چې بالاخره د کار او تحصیل حق ورکړي نجونو ته؟
د سیدې چې په اسلام کې خو تعلیم او تعلم دا یو اختلافي مسله نه ده. په هر مسلمان جنۍ او په هر مسلمان هلک یا په نر نارینه او خزینه باندې علم فرض ده او د علم په سی باید کوشش وشي. او دا چې مختلف تعویلونه شوي دي چې علم څه ده یوازې دینی علم ده، مونږ په داسې یو نړۍ کې ژوند کوو چې مسلمان امت تر هغه وخته پورې د مجبوریت او د بیوسۍ نه خلاصېږي تر څو پورې چې دوی په ټولو علمي عصري علوم باندې مجهز نه وي. ځکه چې د علم چې دی قدرت دی، علم چې دی آزادی ده، علم چې دی پرمختګ دی، علم چې دی د انسانانو ترمنځ ښه روابط دي. دغه ټول چې دی زده کړې په مسلمانانو باندې فرض ده او د دې لپاره دلایل چې دی په اسلامي امت کې دغه شرایط چې زمونږ په وطن کې دي دا هیڅوک هم د طالب سره نه مني چې د جنکیانو مکتبونه دی بند دي او د دوی په مخه باندې دي مکتبونه تړلي دي او هیڅ اسلامي عالم هم دا نه مني. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې کله به چې بندیان ونیول شول نو هغوی به یوه کفاره یا یوه فدیه ورکوله. یو وخت کې یو څوک راغی چې هغه عالم و، زده کړې کړې وي او د مسلمانانو په اسارت کې ولوېدلو. نو پیغمبر وویل وي که دغه اسیر چې د مسلمانانو په لاس کې دی د مسلمانانو اولادو ته قلم او کاغذ و کتابت و لوست و زده کړه ورکړي نو دا به آزاد شي. یعنی شرط د آزادۍ دا و چې مسلمانان باید په علم و تعلم باندې او په تعلیم باندې هغه شي، یعنی دوی باندې دغه فرض و او پیغمبر په هر ځای کې د دې تاکید کړی دی او هغه کړی دی. پاتې شولو مثلا د اسلام په صدر کې د اسلام د بعثت نه مخکې کله چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سیرت ته موږ مراجعه کوو د هغه لومړی بی خدیجه تاجره ښځه وه. هغې خپلې پیسې په امانت باندې پیغمبر د اسلام ته ورکړي چې ستا زما په نمایندګۍ باندې شام و سوریې ته لاړ شه او تجارت وکړه. او یعنی دغه خزی چې د پیغمبر ته وظیفه ورکا چې د دې لپاره کار وکړي. نو دغه ټول اساسات چې دی چې یو پیغمبر چې د خدای وحی ورته مستقیما راځي هغه د خزی لپاره د هغه هغه منی او د هغه لپاره تجارت ته ځي چون په امین باندې لقب لرلو. نو دا کار د دې باعث دی چې ښځې په تجارتي امور کې، په دینی امور کې، په علمي امور کې د نارینه وو سره په مساویانه توګه باندې هغه لري. دا چې متأخرین علما او بعضي قیودات وضع کړي دي هغه قیودات چې دي د هغې جامع د پلار سالاری یا د نارینه وو د حاکمیت څخه اکثر استنباط کیږي نه د دینی متونو څخه.
بله کور ودان فدای صاحب ډیره مننه، سلامت اوسې. باید یادونه وکم چې د طالبانو ویان بلال کریمی هم اجمنه کړی و چې په دې بحث کې به ګډون کوي، خو اوسې معذرت غوښته چې ډیر بوخت دی، نشي کولای چې خبرونه تراشي. د غراز کمال ناصر اصولي هم اجمنه کړی و، خو اوسې تلیفون کار نه کوي. خاغلی فدایی او څنګه لمر سره بحث غزو او ریدونکو تاسو هم کولای سي چې اړیکونی سي اوس ورزو یو او ریدونکو اړیکه نیولې ده. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده د ازادي په چپو کې خبرونه اوري.
خو سعید سعید وره
چې مهرباني وکړئ تاسو غږ نشریږي. مهرباني
او زه تاسو ته لودین صاحب تاسو ملمنه ته دوا سلام نه ایم.
علیکم سلام. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده او د خبرونه پر موضوع څه وایي رات؟
او زه پاکستان ایم، افغان مهاجر یم. ایمال الدین صاحب دا پښتنه ده چې په طالبان چیالی دي چې موږ ایمان دي زمانی موږ د استازي توپ کرای شي ملک چلولای شي، بیا څه ته کوم ضرورت چې ملک چلولای شي؟ او سیدا میګم دغه خبره خو سیدا کڅنګه ده.
زه فکر نکوم چې زه صحیح او ناصحیح والی درته وایم. ستاسو نظر څه ده؟ فکر کوئ چې نارینه کولی سي چې د ښځو حقونو استازیتوب وکړي؟ ځکه که داسې وای نو په دې نورو ټولنو کې هم بیا به د ښځو ګډون نه و، ځکه نو هر نارینه به چون له موره پیدا ده د مور حق به پر ځای کوو. اما دا چې له موره پیدا ده ښه ده چې میندې هم وي، کله میندې بیا اولادو لپاره ډېر شی غواړي. نظر دې ته چې نارینه مثلا بیرته خپلو میندو لپاره غواړي؟
من نه لودین صاحب زه چې رښتیا درته وایم، افغان مهاجری داسې چا سره هغه نه لري. خو دا خبره ده، زه به یوه خبره خدای پوره وکړم. یا خپل ځانه چې پخوا هم د مختبي نه وي چې د نورو حکومتي نه وي، خو ښځو خو په ډېرې پښتنې په علاقې کې داسې مختبي ته نه کړلې. خلک خپل نه غوښت، داسې چا مانې کړي نه دي چې دا مکتبونه دې نه وي. او زه خو یایم چې انشاءالله رحمان او چې دی یایي دا درې زره او علما د کومې مشران جمع شوي دي چې دا کومه پریکړه وکړو. هغه پریکړه به ځایم چې کابینه اوس په سعودیا کې ښځه نشته، هغه ملک چلیږي. او دا چې ښځې ته نه کوي ورکول کېږي، ورته اسلامي امارات آی هغه ملک خو ډېر ښه چلیږي، آباد هم ډېر دی.
بله کور ودان ډېره ډېره مننه، سلامت اوسئ، خیر اوسئ. ورزو بل اوریدونکو ته اړیکه نیولې ده. مهرباني وکړئ ازادي راډیو اورئ د ازادي په چپو کې پروګرام. خدیدې اوریدونکو اړیکه پرې شوله. بل اوریدونکو را سره وصل دی، د تبور شو. مهرباني وکړئ تاسو د ازادۍ په چپو کې پروګرام اورئ.
علیکم.
علیکم سلام. مهرباني.
سلام لودین چې محترم تاسو ته د بس ټول ګډونوالو ته سلامونه نیک هلی وړاندې کوم.
مهرباني. کوم ځنې ماړي کني ولې او د خبرونه پر موضوع څه وایي رات؟
محمد اسحاق ملګر ورته ماړي کني ولې دې موضوع په اړه خو زه د شي نظر لرم. لودین چې کوم غونډه اوس روانه ده، زما په خیالیس کوم داخلي او خارجي مشروعیت نه لري، ځکه دا غونډه کې موږ کو وګورو تاسو به دې غونډه تصویرونه یې دلوي چې یو وخت هم دوی په دې غونډه کې وي خسته هم وخت نه دی ورکړی او نه حضور درلوده. تاسو به خپل د سامي شاهدان اخلي. نو هغه غونډه هغه یو جرګاسي دی خزي استاد ټول نشي کول، هغه به څنګه د ټول ملت استاد ټول کولی شي؟ زله ټول مشران نه دا وړم تاسو خزو ته خپل پوره حقوق وسپاري. هغه نرغم دی حقوق ته اړتیا لري، ضرورت لري، هغه د دې جمعي اشخاص دي.
بله کور ودان محمد اسحاق کو سلامت اوسې، چې نظر مور سره شریک. ورزو بل اوریدونکو ته اړیکه نیولې د مهرباني وکړئ د ازادۍ په چپو کې خبرونه اورئ.
سلام محمد جمال تاسو ته د دین سره تاسو درنو من منو ته د زړه کومې نه سلامونه وای.
وعلیکم السلام.
اول خو د خالق پروردګار دا روغ، اول خو د دغه غوند خالق پروردګار د خیر په کې پی کې چې ټول مسلمانانو په کې خیر دي.
مننه سردار محمد خان، مهرباني وکړئ. فکر کوم اړیکه پریش ولا د سردار محمد خان زموږ اوریدونکو بل اوریدونکو ته به نوبت پر کوم. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ازادۍ په چپو کې خبرونه اورئ.
السلام علیکم محمد له غزنی څخه.
که مهرباني وکړئ محمد سیف خپل نظر په لاندو کې راته وایي.
سلام تاسو ته د تاسو محترمانو ته خپل سلام وړاندې کوم. او سلام د موضوع په زبېدا خپل نظر داسې وړاندې کوم ګورې دا خلک دغه جرګه دغه یو پټمنه جرګه تر سوال لاندې راوړي. دا ډېر د افسوس دی. دغه وسط نه شل کاله اسرائیل بعد خارجي اوس آزاد وطن د خپل خپلواک د ټول غاسته بچان د وطن هغه علما هغه نخبگان راځي سری دی او تاسو خو یې دومره دا غوښتل دې چې خبر چې دا سوال کوم تاسو خو یې نه جرګه تر اخره پیډه چې دا جرګه کومه فیصله کوي دا کومه فیصله وکړه او باندې تاسو انتقاد حق لري انتقاد وکړي
خدا دې محمد صاحب اړي کې هم پریشوا متاسفانه اوریدونکو اړي کې زرزر پرې کېږي ځکه دا نړیوال شمیرې لګزر لګښت غواړي نو کاوریدونکو کریډټ کم درې زنګ دی نه وهي وربشو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو د ازادي په صفو کې خبرونه اوري
مننه لودین صاحب سلام تاسو یو لحظه بلای دا وخت د ایران نشراز خبرې کوم
خا مهرباني زبلای صاحب
ډېر مننه الودین صاحب له محترم مېلمنو نه مې همدا پوښتنه ده سی که چې آیا داسې په افغانستان کې 5 میلیونه ځوانان اوسېږي او ځوان طبقه د ټولنې د ملا تیر حیثیت لري دا ټولنه دا وطن افغانستان بربادۍ ته هم بوای سي او شیرازۍ ته هم بوای سي یعنی د ملا تیر بلل کېږي نو آیا ضرور او لازم نه و سي له دې 15 میلیونو نه ځوانانو نه یو 50 تنه خو په دې غونډه کې وایي ځکه چې دا ډېره غټه غونډه ده او که چېرته ځوانان وایي مثبتې پایلې بڅوي او دا چې اوس ځوانان نه معلومیږي ولس څومره ورنه ناهیلي ده او څومره دا غونډه یعنی منفي اړخونه یې څومره ډېر پیدا کېږي مننه دامې
پوښتنه کور مو ودان ډېره ډېره مننه بل اورېدونکي ته به نوبت ورکړو مهرباني وکړئ ازادۍ په څپو کې خبرونه اورئ
بلې زه هم خپل سلامونه ونه کړلې تاسو ته او تاسو درنو مېلمنو او محترمو اورېدونکو ته وړاندې کوم
مهرباني
ای کاش نن په دې خبرونه کې د طالبان یو ملما وای چې موږ د هغه څخه خپل پوښتنه وتره کړی وای او ته ځوابونه ورکړي خو په هر صورت اصله پوښتنه دا ده چې هر پروګرام هر ځای د یو خاص هدف لپاره دایریږي نو هدف څه شی دی که هدف دا وي چې طالبان دې په رسمیت وپیژندل شي داسې نه ښکاري چې طالبان دې دا هدف لري ځکه چې یو دوه کلن طفل هم پر دې باندې پوهېده او پوهېږي چې د نجونو مکتبونه تړل د طالبانو د رسمیت پیژندلو مخه نیسي او طالبانو متاسفانه چې دا کار وکړ اوس اصله پوښتنه هم دا ده د نجونو د مکتبونو د تړلو نه د طالبانو موخه څه وه د نجونو پر مخ الو
غږ مو راځي مهرباني
د نجونو پر مخ پوزبند لګول هغه هم د تلویزیون په پرده د دې ښکارندوی کوي چې د طالبانو په منځ کې داسې څیرې شته د رهبرۍ په کچه حتی چې د پاکستان د استخباراتو څخه هغه تمویلیږي او حمایت کېږي او هدف دا دی چې د اسلامي امارات څیره دنیا ته توره وښیي او هیڅ وخت به په رسمیت ونه پیژندل شي د هغه وخته پورې چې د طالبانو د استخباراتو مخه په افغانستان کې ونه نیول شي او اړیکې ورسره قطع نشي د پاکستان سره مننه
او سلامات اوسې کور مو ودان نظر مو او
واورېدل شو تهران څخه خبرې کوم
سلامات اوسې باید یادونه وکم چې موږ بلال کریمی ته چې د طالبانو مرستيال ویان دی بلنه ورکړې و خو د بحث په جریان کې معذرت وغوښته ویل چې ډیر بوخت دی نو ځکه ګډون نشي کولای بهر حال بل اوریدونکو ته به ورسو نظر به واورو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده تاسو د ازادي په صفو کې خبرونه اورئ مهرباني خبري وکي خا د دې اوریدونکو فکر کوم غاکه مشکل ده بل اوریدونکو ته به ورشو مهرباني وکي ازادي رادیو ده د ازادي په صفو کې خبرونه اورئ
بل سلامون علیکم
محترم علیکم سلام مهرباني
البته محمد علي ولایت بغلان محترم جوړ بخیر
هو مننه محمد نبی خان مهرباني وکي خپل نظر راته وای پلانډو
او مننه البته دا غونډه په خپل مام نظر درکاو لودین چې وګورئ یعنی موږ د دومره دوره شری سالوي کاله یا درې سالوي کاله یا څلور سالوي کاله تجربه کړې ده تقریبا د دشي جلسې یا غونډې یا مثلا یا جرګې چې دایره دې یعنی خو زمانو کې خو شی ویني به طرفه وي اوس وګورئ چې موږ بینمللي فرمول ور داخله وګړي وایي چې دا بینمللي په دې جرګه د افغانانو ده تقریبا وګورئ چې افغانانو به جګه شاملې وي د جرګې په کولې هغه جرګو کې به ډېر شي پیسې کې دي خو زمانو کې په تقریبا نو سګور شي وو دا غرمه جرګې خلک نه مشروع ګولي تقریبا افغان ځان ته وایي د افغان وګړي دا د وطن تبه ده موږ به شي وګورو چې هغه څنګه خبر نه اوسې تقریبا منفي هغه کوم به شي وایي چې خدای دا جرګې موږ ته کوي سیمګه د شګلن جان ختم شو ان موږ کوي چې ټول افغانستان آزاد ګرځو دا موږ ته غټه د شا خطر غټه لاسته راوړنه تقریبا چې موږ آزاد ګرځو وایي چې دا موږ وطن ده تقریبا چې د ټول دین زه ما درې نه پر کله شیدان ور کړی دي خو زه د خدای راضي یم چې ګرځم زه وایي چې ټول افغانستان مخبل ده دا موږ ته غټه ویل ده نو بیا موږ ګورو چې طالبانو باندې غوښتل چې امارات باندې چې یو کار یې پرې کړی چې ټول په ګټه یې سمکتبونه یې څنور کارونه یې باید ټول په نظر کې ونیسي یو پرې کړو چې ټول افغانان راضي وسی دي نو موږ د چېونه کو شهره هغه خارجي پرمونو نه یادو موږ د شاو ګزینو کارو چې موږ د ګټه وکړي موږ د تفکر په شاو کې نه وځو نه تقریبا نو ویل ته موږ وایي چې موږ دغه په رقم باندې موږ وړاندې تلای شو دغه رقم باندې موږ ستل هنه یو کړه خلک یې مونږ یو کړه نه مونږ نو زه دا چې یو څه پرې کړو چې هغه ته مله نه ولي به احترام ولرو ټول وتا
کور مو ودان سلامات اوسې خیر اوسې محمد نبیل بغلان نه د اکثر اوریدونکو نظرونه هم دا دي چې اوس خو غونډه شوی باید ګډونوالي د خلکو استازیتوب وکړي او له طالبانو نه وغواړي چې یو څه نرمښت وکړي د کورنی مشروعیت په برخه کې د خلکو رایو ته احترام وکړي او دغه راز په نړیواله کچه له نړۍ سره تعامل وکړي تر څو افغانستان طالبان په رسمیت وپیژندل شي او د افغانستان اقتصادي ستونزې هوارې شي. یو بل اوریدونکی راخلو بیا ورځو بیرته خپلو میلمنو ته مهرباني وکړي. ازادي راډیو د تاسو د ازادۍ په څپو کې خبرونه اوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی منگلم دلوی پکتیانہ.
مهرباني وکړي حاجی صاحب.
داس خار دی ګورې دا موږ تاسو خلک او تاسو ته خه معلوم دي خو موږ دلته داخل کیو اوس خو موږ وخت تیر دی د ډېرو مور خلک یو موږ خلک بډه وخل لونی شي ها دا غونډه شوري نو چې د مخ نه مخک ګلې کړه چې دا به داسې شي دا به داسې څنګه به شي اوس وړي نظام یو صلاحیت درته پار کړای دی نشته زور نظام نشته او لمر غل دی اوس علامه دا غونډه و کی هیڅ خبره نشته غونډه دوه کې واخو تیریږي نه غونډه درو کې شرایط برابر شي چې دې څه وایي څه موږ ته وروړي وکړه اوس دې باندې خلک اعتراض کوي شور کوي اوس چې خطه نشته خو دنیا خو نش وړانګه چې نشته بیا به خطه روشي بیا به خطه روشي اوس مدني پال نشته خو دنیا خو نش وړانګه چې ځوانان نشته خو دنیا شو نش وړانګه او چې اوس علامه غونډه کې خو دي کې درې ورځې غونډه دوه کې د تر شلو کلو کې دوه غونډه وشو دیم دوه کې دا کې څه توان دی دغه زمو ګټه شته توان نشته په کې دغه
غونډه کې وای نن مثلا لمړنۍ خبره لمړنۍ مشوره به مڅوا د طالبانو حکومت
زه په غونډه کې نه یم زه په غونډه کې نه یم خو زه داسې وایم چې زه یم چې دا غونډه د علما وکړي ودی کی چې دې څرو بسې څه دی څرو بسې خو ټول خلک د خزو نه ګلا کوي ته دا زه وایم چې اوسې پرونه کې خزو نه وي دنیا خو نه لنګي کی اوس ځوانان نه وي دنیا خو نه لنګي کی دا خاص د علما غونډه ده یو او ته مخ زه په خبرې ما ګورې دا خاص د علما غونډه ده علما مری چوک نه ګوري بل غونډه جوړوي لږه جرګه به جوړوي بیا خو دې غونډه ته خلک تشویش لري غلري نو په درې ورځې صبر وکړي چې څرو بسې څه وایي.
بله کور ودان حاجی صاحب له پکتیانا سلامت اوسې. کور مو ودان بیرته ورزو خپلو میلمنو ته. ګلسانګ المر له تاسو نه به پیل کو بیا به فدای صاحب ته ورشو. متاسفانه د اوسلی صاحب تلیفون نه روخ کیږي او بلال کریمی صاحب هم معذرت غوښتو په همدې دوه نفرو به بس مخته وړو. د اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. څه وایي د زابولي صاحب د پوښتنې ځواب کې هغه پوښتنه درلودل تاسو نه وایي چې د ځوانانو ګډون نسته سره دی چې په افغانستان کې ځوانان د ټولنې ډېره برخه جوړوي د دوی نګرون به د جرګې پر ولسی رنګ څه اغیز وکړي؟
بالکل لکه څنګه چې د مخه هم ما وویلې کېدی شي ځینې منفي اغیز ولري ځکه چې که چېرته دا یوه داسې غونډه ده چې ټول پکې ګډون ولري نو ولې اوناس پکې ګډون نشي درلودلی ولې ځوانان پکې ګډون نشي کولی؟ او بل چې دا زمونږ ورونو وویل ځانګړې توګه زمونږ ورور چې مهاجر وو همدارنګه زمونږ دا ورور چې د پکتیا څخه یې اړیکه نیولې وه چې دوی وایي چې مثلا که چېرته یوه ښځینه ګډون نه شي کولی نو دنیا خو نه رنګېږي. زه دوی ته وایم ګورم دا اوس یو لوی مثال دوی ته ورکوم د ښځینه ګډون په هر برخه کې مهمواله یعنی څومره ارزښت لري. زه دي یو ژوندی مثال دوی ته ورکوم. ګورې همدا اوس متاسفانه زمونږ خوست او پکتیکا کې زلزلې خلک وځپل میرمنې همداسې مریضې پرتې دي. نو که چېرته یو نارینه کولی شي د ښځینه نمایندګي وکړي نو ولې یو نارینه ډاکټر هلته د یوې ښځینه نمایندګي نه شي کولی ځای نه شي نیولی؟ او که نیولی شوی نو ولې زموږ اکثریت خویندې مریضۍ څخه مړې شوې؟ ولې هغوی ته په وخت سره ډاکټران ونه رسېدل؟ ځکه چې هلته د ښځینه ډاکټرانو کمښت سره مخ و. ګورې دا یو کوچنی مثال دی زه ورکوم. نو صحیح ده موږ دا نه وایو چې څوک د غونډې مخالفت لري خو یا مخالف د غونډې سره مخالفت لري خو خبره دا ده چې که چېرته په داسې غونډو کې ښځینه ته د ګډون چانس نه ورکول کیږي نو داسې غونډه به بل اخره څه ډول فیصلې کوي او هغه فیصلې به څه ډول اغېز لري په ټولو باندې. نو طبعا موږ هم هیله لرو د دې غونډې مثبتو پایلو ته، اما د ښځینهو ګډون په هر اړخ کې ډېر اړین او ډېر مهم دی. نو زموږ هغه ورور چې وویل چې مثلا که چېرته ښځینه نه وي دنیا نه رنګېږي، هغه د عربستان مثال یې ورکړه. څوک وایي چې عربستان کې ښځینه اشتراک نه کوي؟ ښځینه په هر برخه کې اشتراک لري په عربستان کې. آیا دوی د دې خبر دي؟ آیا دوی خبر لري چې په عربستان کې د ښځینهو په مخ دروازې بندې شوي دي، د ښوونځیو یا د کار د وظیفې؟ نه، هیڅکله نه دي بندې شوي. هلته ښځینه ته حق ورکړل شوی دی، نو ځکه هېواد یې پر مخ ځي. موږ هم همدا وایي چې دلته هم ښځینه ته باید حق ورکړل شي، حداقل په داسې غونډو کې د ټولو ښځینه په نمایندګۍ یوې ښځینه ته حداقل حق ورکړل شوی وای چې ګډون یې کړی وای، هغې خپلې ستونزې ویلي وای، د هغې ستونزې په نظر کې نیولو سره بل اخره حل لاره ورته په نظر کې نیول شوې وای. نو اوس متاسفانه زموږ خلک چې مخ دي په هر برخه کې په هر ارګان کې همدانه چې موږ ښځینه خویندې په پوهه باندې سنبال په مختلفو برخو کې نشته، نو خلک مشکلاتو سره مخ دي، خصوصا زموږ په ولایاتو کې چې دوی حتی اجازه نه ورکوي ښځینه وته چې په داسې ځایونو کې وظیفه ترسره کړي، یا خپل ښځینه کوم نارینه ډاکټر ته نه ورښیي، نو ولې بیا دوی اجازه نه ورکوي چې ښځینه
بلاخره تحصیل ته مخه کی د ترتیب او د وخت ورکول سي چې دوی څه وایي څه سلام مشوري کوي او بلاخره څه ډول پریکړه لیک دوی صادروي او همدا غوښتنې چې دی اوس به پریکړه ځکه اوس که هر څومره وایو فکر کوم د ګډون وخت تیر دی، خو خدای چې دا د غونډې اجنډا لمخ نه شریک سوي وای بیا به یو څه بحث خلاص پر کېده. اوس فکر کوي چې طالبان څه هدف لري له دې غونډې؟ آیا د داخلي مشروعیت هڅه بللی شو چې طالبان غواړي په دې غونډې سره ځان ته داخلي مشروعیت ورکړي؟
نو ګوري دلته بیا هم همدا خبره مطرح کیږي چې که چېرته دوی غوښتلی چې داخلي مشروعیت یې لاسته راوړی وای، نو اکثریتو قشرونو ته باید د ګډون اجازه پکې ورکړل شوې وای. نو اوس موږ وګورو بیا هم خبره دې ته راګرځي چې بالاخره د دې غونډې پایله به څه شي. ټول منتظر دي پایله ته، چې پایله به څه وي او بالاخره د کومه فیصلې چې کیږي څه ډول فیصلې دي او څه ډول اغېز به لري په خلکو باندې او په نړیواله کچه بلاخره دا غونډه به څه ډول اکثر عملونه ښکاره کړي.
بله، سلامات اوسئ. کور مودان را سره پاتې شئ. فدایي صاحب ته به ورسو. فدایي صاحب، ستاسو په نظر تاسو هم دغه تحولات تعقیبوئ، دلته په اروپا کې د افغانستان وضعیت ګورئ، طالبان نو د کوم اهدافو لپاره دغه غونډه رابللې؟ دوی وایي چې خپله دینی علما به د بحث اجنډا ټاکي، اما فکر نه کوئ چې له مخکې نه به دوی یوه اجنډا ټاکلې وي ګډونوالو ته به یې لیږلي چې په دغو مسلو بحث وکړي؟
نکه دوی دا کارم کړی چې اجنډا یې ټاکلی، لیکن که په اجنډا په ټاکلو کې هدف دای چې د ولس مشکلات حل شي، نو دا یو ښه خبره ده. لکه مخکې چې هغه دوه ورونو چې تماس نیولې و د افغانستان نه، هغوی ویلي چې موږ باید دوی ته وخت ورکړو او د دې جرګې او د دې علماو د فیصلو او کتنامې ته منتظر اوسو چې آیا دوی کولی شي چې کوم مثبت تغییر د خلکو په ژوند کې راولي، او دی ته دا زمینه مساعده کی چې بیرته په اسلامي شرایطو باندې زر تر زره د نجونو مکتبونه خلاص شي یا د علمي ارګانو دروازې بیرته خلاص شي. نو دغه مسائل چې دي دوی ته باید وخت ورکړو او مخکې د مخکې نه باید قضاوت ونکړو چې دا خلک په دې مسالې باندې به کوم هدف لري. او دوی به دا هدف لري چې مشروعیت لاسته راوړي. هغه مشروعیت په دې صورت کې لاسته راځي چې ملت او ولس دا شی په خپل سترګو وویني چې دلته یو څه تغییرات راځي، یو څه بدلونونه راځي چې هغه د خلکو د ژوند سطح لوړوي. او جهالت او د علم نه لریوالی په اسلامي جامعو کې دا ټول غټ تخمن چې دی د اسلام چې دی جهل دی او جهالت دی. او دغه مسائل دي چې موږ دې ته پرینه خودلو چې خپل منځو کې سره کینو. موږ باید د هاري حوار د هر ډیالوګ د هر خبري اترې چې مثبت یا غیزی ولري او جامعې ته مثبت بدلونونه راولي هغه که هر قشر په هغې کې سهم لري نو د هغې نه باید هرکلی وکړو او د هغوی د موافقیت دعا وکړو او زه خپله په دې باندې مطمئن یم او متیقن یم چې افغانستان زیاتې نور د اختلافاتو او د دغسې مسایلو توان نه لري چې خلق د علم نه منکه خلق د اقتصاد او د تجارت نه دنیا کوم ځای ته ورسېدله او مونږ په کوم ځای کې قرار لرو. مونږ په دې څلوېښتو کالو کې هغه څه چې په څلور سوه کالو کې په افغانستان کې منځته راغلي وو هغه ټول په جوړښتونه موران کړه. زمونږ او تاسې ټول مسائل خراب شوي دي نو دا خلک هم شاید وخت ته ضرورت ولري لیکن که اوس دوی هم د خلکو خبرو ته د علماو خبرو ته د خویندو او د ښځو خبرو ته غوږ کې نه دي نو دا زه فکر کوم چې دا د ناکامۍ یو دلیل دی ځکه چې په عربي کې یوه مقوله ده ملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم نو باید خلق ته عدالت تامین شي او د ټولو خلقو حقوق اعاده وشي.
او فدای صاحب تاسو تبلنه نه درکول شوی سره دی چې د اروپا د دیني علما او امامانو د ټولنې غړي یست څه سپارښتنه کوي په لاندو کې د بحث پایته هم نږدې کیږو که تاسو چیرته په دې غونډه کې وای طالبانو ته به مو یو دوه درې سپارښتنې څه وی کراته په لاندو کې وای.
اول زما لومړنۍ سپارښتنه به دا و چې بې د قید و قیود نه د نجونو مکتبونه د شپږم نه وروسته د اسلامي حجاب په مراعات سره دستي او بې د دین د زنګ نه خلاص شي.
بل
یعنی پرانستل شتي.
بله او دوم دریم سپارښتنه مو نه و فقط هم دغه تاکید مو ټول د تعلیم اړه و
سپارښتنه په میتاوا دویم هغه بداوا چې خلکو ته کار او د حلال روزي د پلټنې او د ګټلو زمينه مساعد شي. په افغانستان کې د سوال او سوالګرۍ دغه کلتور ختم شي او خلکو ته خپل ځان باندې اعتماد په نصیب شي. یعنی اوس مونږه دومره تجاران او دومره پاک کسان لرو په ټوله نړۍ کې که یوازې د دغه استعدادونه هغه وشي زمونږ د زرګونو کورنیو اقتصادي مشکلات به حل شي.
بله او فدای صاحب وروستۍ پوښتنه کوم تاسو نه بیا تاسو سره بحث پای ته رسو ورځو بیا میرمن څانګې لمر ته. افغانستان کې طالبان وایي چې د اسلامي احکامو پر وړاندې د ټولو اقشار او حقونو تجمن دي سره له دې چې دوی ځان ته د غسپر جوړوي او وایي چې د اسلامي احکامو پر وړاندې. اما ولی د اساس په نظر ګیلې دي خزه وایي چې زما حق نه راکول کیږي ځوان وایي چې زما حق نه راکول کیږي محصل او زده کوونکي هم ورته ګیلې لري. فکر کوي تعبیرونه بیلابیل دي او کنه طالبان هغه څه چې ژمنه کوي په خولې ژمنه کوي اما په عمل کې ورته تر اوسه تګلارې نه لري.
مشکل هم دا دی چې اکثره دوی د حکومت چې ونیولو دوی د آمادګۍ نه لرله چې د حکومت داری. زه په دې فکر کې یم او داسې نظر لرم چې طالبانو کې به ډیر مخلص کسانی ډیر یعنی 50% به دوی د مکتبونو د خلاصولو دستي او فوري اقدام ته هرکلی ووایي لیکن په دوی کې به هم بعضې کسانی چې هغوی هغه کلیوال فکر دی یا د هغه خپل محیطو د ټولنې چې دیناری نو سالاری یا هغه ده نو دغه باعث کیږي چې بعضې کلتوري مسایل چې د دین سره هغه نه لري تړاو نه لري هغه په دوی خلکو باندې حاکم دي نو سړی فرق کوي. مثلا زه خپله چې په افغانستان کې وم او دنیا مې نه ولیدلې، ډیرو ملکو ته مې سفر نه و کړی، لیکن پس د دې نه چې ما د دنیا یو سل څلور مملکتو ته سفرونه وکړل، دا خلک مې ولیده، مختلف کلتورونه مې ولیده، نو د اسلام هغه عظیم پیغام چې دی، هغه د علم پیغام دی، هغه د هغه پیغام دی د خلکو د اقتصادي خلاصونو، د بیوزلۍ نه، د غربت نه. ځکه چې غربت چې دی سړی کفر ته وادار کوي، او اکثره کسان چې شارونه ور باندې راشي نو هغه دی. نو موږ باید دا غونډه په ښه فال ونیسو. خدای دې وکړي چې کوم چې انتظار لري خلک د دې غونډې نه، هغه دا وشي، او په آینده کې دغسې خورګانې چې اوس زموږ سره په دې بحث کې ناستې ډېرې عالمې ښځې خویندې مورګانې زموږ لونه چې په علمي معیارونو برابرې دي، په پوهنتونو کې ډیګریګانې اخیستې دي، هغوی کولی شي چې په ډېره اسلامي فضا کې د مسلمانو ټولنو د کلتور په اساس باندې د ښځو د مشکلاتو د حل دپاره، د ځوانانو د مشکلاتو د حل لپاره همدغسې نسخې وړاندې کړي، او دا کار باید په ګډه وشي. موږ ټولو ته چې د خیر نظر لري او د دې وطن دپاره خیر او فلاح غواړي، د هغوی دپاره دا دعا کوو چې خدای دې دوی په خپلو نظریاتو کې کامیاب کړي، او خدای دې موږ ته توفیق راکړي چې د علم لاره خپله کړو، او خپله جامعه د فقر، بدبختۍ او د نورو د احتیاج نه خلاص
کور ودان. ډیره ډیره مننه سلامت اوسې فدایي صاحب. میرمن ګلڅانګ لمر، ستاسو روسي خبرې به اتسوي، او آیا طالبانو ته په اوسنۍ شرایطو کې په کار ده چې له نړۍ سره اوګه په اوګه مخ ته ولاړ شي؟ ځکه د نړۍ تقاضاوي دا دي چې طالبان باید یو څه نرمښت وښيي چې بیا دوی په رسمیت وپیژني.
بلکل، لکه څنګه چې ما اشاره هم وکړه، نو چې کچیر د دوی غواړي په رسمیت وپیژندل شي، نو په نړیوالو معیارونو باندې یو څه باید ځان سنبال کړي، په ځانګړې توګه مثلا لکه څنګه چې همیشه ټینګار شوی او کېږي، او د نړیوالو توجه هم همدې ته ده، او ټینګار یې هم په همدې دی چې هغه د اوناسو حقوق دي، د زنانو حقوق دي. یعنی دوی باید کوم محدودیتونه چې په اوناس طبقه باندې وضع شوي دي، په دې کې یو څه تجدید نظر وشي، خصوصا د تحصیل او همدارنګه د سفرونو په باره کې. نو په کار همدا ده چې بالاخره دوی هر څومره ژر شي د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، د اوناسو پر مخ او ټولو ته د کار زمینه مساعده کړي، او کادرونو ته چې په بیلابیلو برخو کې دي هغوی ته ارزښت ورکړل شي، او با تجربه خلک ځان سره په بیلابیلو برخو کې ځان سره ونیسي، تر څو بالاخره انشاءالله د ټولنه په پښو ودرېږي، او د نړیوالو له نظره هم د قبول وړ وګرځي.
بله، او څومره هیله من یې تاسو وضعیت ته؟ دغه لس نیمې میاشتې تیرې سوې، همداسې په هیلو کې یوازې، اما تر اوسه په ځینو برخو کې عملي اقدامات نه دي شوي. ځینې اوریدونکي لا هم په دې باور دي، د بحث ګډونوال او د نظر خاوندان، چې طالبانو ته باید یو څه وخت ورکول شي نور هم، ځکه دوی وایي چې ټول حکومت ړنګ سو، پخوانی وضعیت یو سلاتیا درجه بدل شو، خدای چې دوی ته وخت ورکول شي نور هم. تاسو هم په همدې نظر یې، او کنه فکر کوئ چې وخت له لاسه وتلی، لس نیمې میاشتې وتلی دي؟
زما په نظر هر څومره ژر چې وشي باید اقدام وشي، ځکه چې همدا اوس هم موږ ډیر وخت ضایع شوی دی، زموږ لس میاشتې دا ډیر وخت دی چې ضایع شوی دی. او که څه هم صحیح ده پروګرام یا په اصطلاح نظام ړنګ شوی، بل نظام راغلی دی، خو نظام داسې نه دی ړنګ شوی چې مثلا هلته ښوونځي نه و دوی اوس د سره ښوونځي جوړوي، یا هلته پوهنتونونه نه و دوی اوس د سره پوهنتونونه جوړوي. هر څه ول او هر څه په اسلامي شرایط برابر ول، نو فقط اوس په کار هم دا ده چې دوی ته بالاخره دروازې خلاصې شي. نو سید دوی په بیلابیلو برخو کې ژمنه کړې ده، او هوډ لري، او د تعلیم مخالفت نه ښیي، اما بالاخره د دوی ژمنه څه وخت عملي کیږي؟ ورو ورو خلک ناهیلي کیږي، په رښتیا هم لکه څنګه چې دوی ژمنه کوي، اما میاشت میاشت تیریږي، او بالاخره هغه ژمنه د عمل جامه نه اغوندي. نو هیله زموږ دا ده چې بالاخره دا ژمنه چې شوي دي، هر څومره زر چې کیږي، د عمل جامه واغوندي، او خلک چې متاسفانه به باور شي دي دا ورور به حکومت باندې باوري شي او یو هیله ولري ژوند لپاره راتلونکي لپاره نو زموږ هیله هم همدا چې بل اخر د ژمنه کې شي دي د عمل جمع واغوندي
کور مودان ډیره ډیره مننه د بحث له ګرونوالو د اروپا د علماو او امامانو د ټولنې لغړی مولانا صدیق الله فدایی د پانتون د استاد ګلسانګ لمر څخه ډیره مننه باید وایم چې د ولسی جرګې په خوانی غړی او د چارو کتونکو کې کمال ناصر اصولی او د غراز د طالبانو ویان بلال کریمی هم په بحث کې د ګډون ژمنه کړې و خو د بوختیا ول کبل ونسوي کولای چې په بحث کې ګډون وکړي او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې په خپل خلکو نظرونو مو دا پروګرام لا نور هم خایسته کړ د ازادي رادیو خبرونې د ماخام تر وو بجو دوام کوي په بل ساعت کې همدا بحث په دریجه بدرته وړاندې کیږي
ژوندون ته بعد مینه یک زار دی وطن لالا